من کلتوري ټولنه یو مجله لري د غړېدل غټي په نامه چې پاغي کې موږ د شوزو استعدادونه کم انجلی ښه درس وای کم ښه خپل اولاد ښه روزي کم یو ښه هنر لري ښه ګنډ کوي ښه بافت لري یوازې خو پر سوادارو باندې د استعداد نه ګرځي خو موږ داسې ښځې لرو چې تر ګوتو یې زر تویږي دا ټول دا غونډې چې دي دا ټول په دې کې نشر ته سپارل کیږي چې د دوی د غوښتنو سره سم دا چاپیږي دا یو خبره ده او بل موږ دغه لارې څه چې قضیې حلوو بې نامه قضیې دي نه د نجلۍ نوم پکښې راولو نه یې د کورنۍ نوم راولو په قلم سره 1500 قضیې زه لرم چې ما د ټولنې د لارې حلو فصل کړي په سوله ییزه توګه او داسې جدي قضیې هم پکښې شته چې ما لس قضیې د سولې کمیټې راڅخه راوړي د مد موسسې د انسانان څېړله د هیواد په کچه نو پروس کال د سولې په اړه باندې د دې قضیو د حلولو په اثر باندې مې د سولې سفیر اسوم دغه موسسې د لارې څخه دا ټول موږ نشر ته سپارو تر څو پر خلکو یو تاثیر وکړي او ځانونه خپل په حقوقو پوه کړي ځکه اسلام رښتیا نه حق ورکړی دی چې ژوند
کور مدان ډیر ګټور کارونه کوي تاسو د میرمن ادبی بهیر غړیتوب هم لرئ که نه لرئ دا ستاسو ټولنه مستقله ده که د میرمن بهیر یوه برخه ده
صرف زه په خپله چې کابل ته راځم په بهیر کې په مشاعرو کې ډیر ځینې خوشاله یم زما ادبي نمندغونځه د هغه ځای څخه منزل سوې ده تشویق سوې یم زه زما ټول افکار دوی راټول کړي وه یوه ورځ یې دا غونډه راته نیولې ده مګر زما ټولنه یو آزاده ټولنه ده یو خو زه کوشش کوم چې دا په آزادۍ سره مخ ته ولاړه سي په ټولنې کې چې خلکو ته دا سوال پیدا نه سي دا تر یو تاثیر لاندې اوس موږ ته سي اعتماد د لاس ورکړی که یو شکارم کې وای دا یو ځای سرچینه لري چې لري نو زه غواړم دا ټولنه چې ده دا هغه نیمروز د خلکو ژغ دی چې راپورته کړی مو دی اساسنامه یې وری جوړه سوې ده پر هغه پښو باندې ودرېږي په هیڅ بهیر او هیڅ ټولنې پورې دا تړاو ونه لري او رسمیت ونه لري
تاسو ویل چې تر زر ډیر غړي لري دا ستاسو ټولنه او دوی ادبي فعالیتونه هم لري دا خو یو تعداد ممکن داسې چې نور فعالیتونه ولري شاعران او لیکوال یې پکې څومره دي
موږ په اړه درو څلورو میاشتو کې د پوهنې د ریاست په مرسته چې هر رئیس راغلی دی کور یې ودان چې ما وړاندیز ورته کړی دی دوی زما سره هم ګام هم قدم را سره تللي په ښځینه لیسو کې زه مشاعری یم
نه نه دا خپله دغه د ټولنې په حیثه کې
ټولنې مشاعری دي نو موږ تر اوسه پورې نیمروز خو یو وړوکی ولایت دی او دا استعدادونه پکښې مړه دي موږ شل نفره شاعران پکښې کې لرو چې هغه د ستیج مخ ته نن د دغه ټولنې په اساس راوځي درېږي تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې فقط د یو دوو درو انجونو ماسي وه نه درېدلې مګر نن موږ شاعران لرو لستې را سره پروت دی پښتو ژبې بلوڅي ژبې د دري ژبې شل 15 تنه ځوانان دي خو زړې شاعران لرو هغه متاسفانه چې د کوره نه راوځي را سره همکار دي
هغه ګلزاده تاسو خپله هم شاعري کوئ لیکوالي کوئ کتاب مو چاپ شوی دی تشیرونو کومه ټولګه یا د لیکنو
کتاب می په اته تیایم کې فکر کوم د ورکه ملغلی په نامه یو دوست چې اوس هم پسې ګرځم په فیسبوک کې په انټرنیټ کې د بخت جمال په نامه د په کندن انټرنیشنل کې کار کوي یو ډیر ښه ځوان او د مور لقب ما ترا کړی او طلبه ویل مور هغه راته وی وی په الازهر کتابتون کې چاپ کړ او ورسته ترغه می بیا یو کتاب میرمن بهیر په کابل کې چې زما ادبی من غونډه ور منځل دوی راته ویل دا کتاب دې د خیره چاپو او یو بل غټه غونډه درته جوړو چې ډیر کسان به پکې ګډون وکړي خو لکه چې امکانات برابر نه و مشکلات د افغانستان ستونزې تاسو وینئ دا حالات وینئ مدینه ټولنې خو په لاس کې هیڅ شی نه لري که په یو خواست یو چا مرسته ورسره وکړه شکه نه نو هیڅ نو بیا هغه کتاب مې اوس یون صاحب تر پوشش لاندې نیولی د امکان لري شل شپې میاشت وروسته انشاءالله تر چاپ راووزي او دریم توکی مې تر لاس لاندې دی
نو د دې دا چې تر چاپ لاندې ده د دې مبارکي درته وایم نو دا خو په چاپ سي او بل دې خدای بشپړ کړي یو غزل راته ولولی
د نوروز په نیازی صاحب تاسو خبر یاست د افغانستان هر مور زوریدل دا چې ما پر خپل ځان باندې زورولي حالات لیدلې دي نه می ترک د خاور زموږ کورنۍ کړی نه مو پناه ایران او پاکستان ته وړي نه بهر تللي و دلته هر څه غشي چې وي زموږ تر زړه وتلي هغه ستونزې چې ماته د کورنۍ راپېښې وې د نوروز شپه مې تر سهاره والې او دغه یو الهام ماته راغی بیا مې ولیکه
مهرباني
پد نوروز د ساقي بیا راوړه شراب لیونی نشه نشه کړه بیا د ویشو شپو خراب لیونی د شپې سکون په خاموشي خوبونه وتشتول د سرو لیمو جامو می بیا جوړ کړه شراب لیونی بیا په سلګو سلګو می پاڼې د ژوند واړولې بیا په سلګو سلګو می پاڼې د ژوند واړولې پاس ویلو کې راکوي د سوال جواب لیونی تور تروژمی می د تیارو تر پلو لاندې ساری دانه دانه ټپې می شماري په حساب لیونی ساقي خماریم بیا لمستو لیونو سره ځم مطرب وهی په ټنګ ټکور د غم رباب لیونی بیا می تیاری مزلونه ساری د سبا تر کوڅو کله به واخلي د سهار سترګه حجاب لیونی نور می دزړه په میخانه کې جام د وینو مات سو نور می دزړه په میخانه کې جام د وینو مات سو پرهار پرهار وینې ترڅاڅي په شتاب لیونی ساقي د خدای روی می دروړی دیوی بلی ساته ساقي د خدای روی می دروړی دیوی بلی ساته و گلزاده مور تلیکی د غم کتاب لیونی و گلزاده مور تلیکی د غم کتاب لیونی
پوها میناز لسوای او رختین ولی وی نو داس چاره نشته چې په مخ دې نشي وګمه رشید دولان ریکایتونه راوروي چې ترام دې موضوعاتو پوری لیکل شوې دي
سوالګر وخت یو پاچا وو چې اولاد یې نه درلود. پاچا د خپل ملک کلیو او خارونو ته جارچیان واستول چې خلک خبر کړي چې پاچا یو داسې زلمکۍ د ځان ځای ناستی ټاکي چې یوې د خدای ویره په زړه کې وي او بل د خدای له مخلوق سره مینه ولري. یو غریب زلمی چې دا پیغام واورید له ځان سره یې وویل چې په زړه کې یې دا دواړه مینې شته، نو ولی دربار ته ورنشي او پاچا ته دا خبره ونه کړي. خود یو بل مشکل درلود، ډیر غریب وو او مناسب جامعې نه لرلې، نو له خلکو یې پور واخیست او ځان ته یې مناسب جامعې جوړې کړې او د پاچا د دربار په لور روان شو. د پاچا کلا ته د تلونکي سړک په سر کې یو بوډا سوالګر په مخه ورغی چې نری پینه پینه جامې اغوستې دي له یخنۍ ریږدي. د چې بوډا ولید سمدستي یې ورته وویل، راځه زما تودې جامې ته واغونده او خپلې زړې نری جامې ماته راکړه، زه ځوان یم، دومره یخنۍ مې نه کیږي. سوالګر ورته ډېرې دعاوې وکړې. دی د سوالګر په همدې زړو سولیدلو جامو کې د پاچا کلا ته ورغی. د دربار کسانو د انتظار په خونه کې کېنول چې کله پاچا وغواړي او ورشي. دوه درې ساعته وروسته سړی پسې راغی چې پاچا ته ورشي. پاچا د سرو زرو په تخت باندې په لویه خونه کې ناست و. زلمی چې د تعظیم لپاره خپل ټیټ کړی سر راپورته کړ او پاچا ته یې وکتل حیران شو. پاچا ورته په مهربانه غاړه وویل، نه یې تیروتی، مه حیرانیږه، تا خپل جامې ماته راکړي، هغه سوالګر زه وم. زلمی چې د پاچا مهربان لحن زړور کړی وو پوښتنه ورنه وکړه، ولې دې داسې وکړل؟ پاچا ورته وویل، زما مخې ته خو هر څوک وایي چې د خدای او مخلوق مینه مې په زړه کې ده. ما باید دا ثابته کړې وای چې ته په رښتیا مهربان زړه لرې. د ملک راتلونکی پاچا به ته. بایسکل د زن استاد خپل 15 شاګردان ولیدل چې په بایسکلونو باندې د بازار لخوا را روان وو. استاد له هر شاګرد چې له بایسکل را کښته شو پوښتنه وکړه چې په بایسکل ولې سپور وو. لومړی کس ورته وویل، په بایسکل مې د کچالوګانو د بورې را ورسوله او په شا باندې د راوړلو له زحمته وژغورل شو. استاد ورته وویل، شاباس، تبا پتیر عمر کې زما غوندې نه یې چې ملامی کو پده. دوهم شاګرد په ځواب کې وویل، د ونو او پټو سیل می کاوه. استاد ورته وویل، شاباس، ته چې شاوخوا ته سترګې غړوې سترګور بشي. دریم شاګرد وویل، د بایسکل د سورلۍ په وخت می ذکر کاوه، درودونه می ویل. استاد د ته هم شاباسی ورکړ. د څلورم شاګرد جواب دا و چې د بایسکل ځغلولو په وخت له ټولې دنیا سره سوله احساسوه. استاد دغه شاګرد ته وویل، شاباس، ته د مخلوق د نه ځورولو په زرینه لاره روان یې. او د پنځم شاګرد نوبت را ورسید. د ده جواب دا و چې بایسکل مې د دې لپاره چلاوه چې بایسکل مې چلاوه. استاد د پنځم شاګرد پښو ته ورټیټ شو، وی ویل، ما په شاګردۍ ومنه.
د اکاډمیسن سلیمان لایق ګڼ اثر ته چاپ لارې څاري. ښاغلی لایق وایي وروستي شعرونه یې له نورو سره ډېر متفاوت دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
لایق صاحب، تقریبا یو کال کېږي چې د شعرونو یوه ټولګه مو سندرې په سویو واټونو کې چاپ سوې ده، له دې وروسته مو نوي آثار څه دي؟
زه خو که تاسو ته ووایم چې دا کتاب چې شاید داسې فکر کېږي یا د ما هغه د کلونه او سنو سال چې ده څوک پوهېږي چې د ما عمر څومره ده، هغوی چرت وایي چې دا به د ده اخري آثار یي. او په عین حال کې زه د ډېر عمر یم، یعنی شعر خو داسې ده چې شعر اصلا یو احساسی اثر ده، له عقل سره ډېر زیات اړخ نه لګیږي. هغه شعرونه چې عقلي او فلسفي مسایل طرح کوي په قالبونو د شعر کې ویل سوي ول، زه ورته شعر نه وایم، هغه ګویم منظومې دي. ولې د شعر اصلي ماهیت چې د انسان احساسات دي، د انسان عواطف دي، د انسان درونی عالم افاده کوي د باندې، او هغه تلاطمونه په انسان کې چې ډېر وخت په کلماتو کې او په خبرو کې نه تعبیر کیږي، هغه تعبیرهی په یو سمبولیکه ژبه هغه شعر ده. نو په دې لحاظ زه لږه څنه تېر یم، او هغه شعر چې غالبا په د اروپا په اصطلاح هغه ته لیریک شعر وایي، او په افغانستان کې او چې زیاتره فرهنګ لا تر اوسه هم د عربو د کلتور په طبیعت کې او د مغو مصطلحاتو او قوانینو په اساس توجیه او تعبیر کیږي، دې ته تغزل وایي، چې غزل هم له دې نه اخیستل سوی. تغزل یعنی د مینې سندرې، د عشق سندرې، د انسان د عواطفو افاده او انعکاس، او هغه تصویرونه چې د انسان عاطفي عالم له طبیعت او جامعې نه اخلي. نو هغه څه ده، او په زاړه عمر کې په دې لحاظ چې دا عواطف سړي کې کمزوري کیږي، نو تغزل په ډېرو استثنایي شاعرانو کې په لوړ سن کې ځوندی پاتې کیږي. اکثرا دې وخت کې نو پند و نصیحت و دې ته، یعنی له شریعته وځي او یو منظوم کلام ته داخلیږي. خو زه لا تر اوسه چې 15 کلن یم، لا چې کله قلم را اخم یا قلم نه را اخم، زه د سړی نه شعر په زوره لیکم، چې راسي نو بیا په هغه وخت کې شعر وایي. په ما کې لا دغه احساس مل نه ده. تا باندې اثر خو ډېر نوی ده، ډېر علاقه من نه یم چې اثر چې ما لیکلي جامع ته مې سپارلي په حافظه کې وساتم، او لکه د افتخاراتو دفتر هر چاته یې په مخ کې ږدم چې زه داسې یم، ما دا کار کړی ده. دا په خپل هغه دروني هیجاناتو ته یو جواب ده، لکه یو دوا چې خوري. زه نه پوهېږم که ما شعر نه وایې وم، نه سوای ویلی، زه به دومره عمر ته رسېدلی وم؟ شاید نه. د ما جواب دا ده، زه اوس سمدلاسه هغه آثار چې چاپ ته ځي، او زه شوقمن یم چې چاپ یې کړمه، د پښتو شعرونو دفتر ده زما په هغه باندې د غلامانو سرود نوم یخی ده، په دې کې اوږده شعرونه چې معمولا د ما په آثارو کې کم و. دا قصیدې دي چې سل یو سل پنځوس یو سل اویا دغه حدودو ته د دوی بیتونو شمېر رسېږي، خو زه په عین حال کې قصیدو ته په نوي شعر کې هم قایل یم. هغه شعرونه چې اوږده شعرونه دي او یو مطلب افاده کوي او په لنډو سمبولیکو کلماتو کې د افادې وړ نه دي، زه هغه هم په همدغو قصیدو کې په همدغه کتاب کې چاپومه. نو دا کتاب هم چاپ ته ځي. دا زه ګمان کوم د ما په اثارو کې تر ټولو هم د محتوا په لحاظ، یعنې د منځپانګې په لحاظ، او هم د کمیت په لحاظ دا ډېر ستر او عمیق اثر ده.
لایق صاحب، د شاعرۍ به مو تر نیمه پیړۍ ډېر عمر کېږي، دقیقه کلونه مو په یاد دي چې په کومو کلونو کې مو قلم راواخیسته او شعر مو ولیکه؟
زه ډېر کشر وم، د حبیبي مکتب په درېیم صنف کې وم، پلار مې په کابل کې نظربند و، دغه د نظربندۍ له برکت موږ هم دې ښار ته راغلو. زه په درېیم صنف کې وم، ما یو شعر ولیکه او دا مې پلار ته م نه و ښوولی، حیران وم چې دا دې ویلو ده که نه ده. زه هغه وخت چې مکتب ته پلار داخلولم لږ مې سن زیات و، په لس کلنۍ کې مکتب ته داخل سوم، لیکن د خپل صنف مطابق داخل سوم. لومړنی شعر مې په پښتو ژبه ولیکه، سره له دې چې له فارسي ژبې سره په طفولیت کې ډېر مصروف وم. هغه د حبیبي مکتب په کنفرانس کې یو سړی و، محمد اسلام خان مین نومېده، لکه ملایکه غوندې یو معلم و، پښتو یې تدریسوله. هغه ته مې وښو، هغه تشویق کړم، په کنفرانس کې له تخرګو ونیوم، په میز یې ودرولم، لږ له ونیم ټیټکی وم، او هلکانو چکچکې راته وکړي. بینوا صاحب په هغه وخت کې د انیس راپورتر و، دا د ما شعر لوسته و، دا د کنفرانس مسله یې په انیس کې نشر کړه، د ما لومړنی شعر یې هلته چاپ کړ. نو هغه کال زه ګمان کوم چې شاید دیارلس سوه اولس کال به و، یا به دیارلس سوه اتلس و، د ما نه هېر ده، خو د شل او اولس تر منځ یو کال ده. نو په دې لحاظ له شلی چې را وشمېری، درې او یو کاله مخکې ما خپل لومړنی شعر ویلی ده. هغه د ما شعر چې په انیس کې چاپ سه، زه یې دومره تشویق کړم چې بس تمام ورځ به پروت وم، شعرونه به مې لیکل، او زه کرا کرا له ځان سره شاعر سوم. پلار مې په ځان پوه کړ، هغه هم کومک راسره کوه، بیا مې فارسي شعر هم شروع کړ. نه پوهېږم چې کوم کال، خو په شریعتو په مدرسه کې به زه شاګرد وم، په نهم یا اتم صنف کې. خو د فاکولټي د وخت شعرونه چې رایادوم، هغه شعرونه او د دغو شعرونو تر منځ چې اوس زه لیکمه فاصله ډېره زیاته نه ده کم، یعنې زه زر یو شاعر سوم چې د ما آثار خلکو لوسته.
په شعر باندې مو د سیاست اغېز د فاکولټي په دوره کې و که له هغه نه وروسته و؟
داسې ده چې شعر له ما سره پیوسته، څومره چې د ما په ما کې سیاسي او هنري معلومات زیات شوي یا تغییر کړی، کوزو پاس راغلي. شعر خو د ما د عقل کنی، نو د ما د عواطفو، د ما د احساساتو وروسته. شاید سیاسي شعر زما د عقل تابع سوی هم وي، او د ما سره یو ځای هغه هم چپ او شي ته تللی ده. خو ما ډېر سعی وکړم چې شعر زه د حزب تابع نه کړم، لیکن داسې آثار د ما په شعر کې شته چې هغه ډېر سیاسي رنګ اخیستی ده، او هغه څه چې باید شعر وایي له هغې نه لیکي پښه اړولې ده. خو په هر حال حسودان هم په دې کې شته، کله دا هم وایي چې څوک یاد کړي چې لایق ده دا شعر کېده، ویل هغه وایي شعر نه لري، یو شعرونه لري. او دا یو زه فکر کوم چې یو تهمت ده. کله کله ځینې کلمات په شعرونو کې هم دغسې چې هغه شعري خصوصیت پیدا کړي، قوت پیدا کړي.
لایق صاحب، ما چې څومره ستاسو آثار کتلی دي، رزم او بزم مو تقریبا تر د دواټونو تر ټولګې پورې پاللی ده. د دې تر څنګ یو د چونغر یادونه سوې ده، او د چونغر ټولګه سته ده، او تقریبا بیا نور شعرونه راغلي دي. بل په ډیرو شعرونو کې مو خرنه یاده کړې ده، په دې څه کې مې یو څه راته ووایاستې؟ له خرنې سره مو څه ډول رابطه ده، او له چونغر سره مو څه ډول رابطه ده؟
موږ هغه سرګردان خلک، یعنې زه د خپل فامیل په حدودو کې غږېږم چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې نه بلې ته د ما تر سپینګیرتوبه پوره مګه انتقال کړی ده. د مو پلار یو وخت د انګریزانو سره جنگونه کول چې په کتابونو کې واسارو کې سب دي. بیا کله چې دلته د سلطنتونو راغلو نو د مو پلار چې په خرانه کې اوسېده یې خواته د سرحد به خپل تعلقات له وزیرو سره ساتل، نو پلار نه بیا هغوی بده منله. زه نه پوهېږم، دا اټکلونه دي، زه کوم سند په دې باره کې نه لرم. د مو پلار دغلته دغه د کابل حکومت کابل ته راوست او دلته دی اوسېده. ولس کاله موږ دلته اوسېدو، بیا له دې جنه ولس کاله بعد هغه دولت ته چې مراجعه وکړه چې موږ به بېرته خپلې سیمې ته ولاړ سو، هغو مشوره ورکړه چې ته به شمال ته ځې. پلار زوړ شوی و، د منډو د خرپ و ترپ دوران یې تېر و، هغه هم دا غنیمت وبلله او لاړ شمال ته. په شمال کې موږ د بغلان په ولایت کې استوګن سو او د چونغر غر د موږ کلي ته مخامخ یو غر. د چونغر د نوم ترکیب هم د ما په نظر چینې او غر، د چینو غر داسې یو شی. د موږ د کور کړکۍ مروازې وې، دا غر سر یې ډېر پوست ده چې وروخېځي دې خوا تړي دي، غرونه دي چې سر ته یې وروخېځي، لوی میدان ده او دشتې دي او للمکاران دي. په ډډو کې هم للمکاران لاسته، د پستو ونې په ځینې ژو کې ځنګلونه. داسې یو غر چې سړی له لرې نه د ابهت احساس کې نه پی پی خو چې ورننوځي پکې وګرځي، ډېره لویه لویه معنوي پانګه لري، سړی تاریخ کوي. او د دې چونغر لاندې یو ځای ده چې اوس هغه ته سرخ کوتل وایي. دلته د کنشکا امپراتور یو ډېر لوی مرکز د فعالیتونو و، اوس یې دا هغه هم راسپړل شوي دي، لوحې دي، تاریخ یې ده او دا دي. دا ټول شیان یو ځای په ما په ذهن کې انعکاس کوو. زه ډېر زلمی وم، نو هلته به ما دې غره ته کاته او الهام به مې ځینې اخلي. د شپې به چې د للمکارانو درموندونه شروع شي، یا به د پستې د ټولولو وخت شروع شي، دوی به په غرونو کې ډېر هوا سړه وه، ورونه به یې بلول. تا به ویل جشن ده، دې غره کې به ټول د څراغونو یو مجموعه وه. نو په دې طور سره د چونغر غر ما ته لکه یو الهام ورکوونکی، یو منبع د تفکر، د شعر، د ښکلا رامخته سوه. او ما په هغه چونغر 2 ترانې ولیکلې، او البته دا په یو وخت کې خو نه لیکل کېږي، نو په لپسې مې ولیکلې. بیا هغه کتاب چې لومړنی چې ما چاپ کړ چونغر نومېږي، په هغه کې یوازې دغه د چونغر ترانې نه دي. له دې 200 ترانو ما په هغه کې فقط 8 ترانې نشر کړې، ولې دا نوم مې پی کېښود د دې ترانو.
چونغر مو ډېر ستایلی ده، برخلاف خرنې ته مو بیا پیغور ورکړی.
بله دغه څه ده. زه تاسو ته باید ووایم چې چونغر یا په اصطلاح سره دغه د موږ کلی چې هغه ته به پخوا ورته وی شنه بانډه ویلی او نوم ورکړل شوی و، او زه کوم شیعي الهامونه مې چې اخیستي دي، رښتیا درته وایم چې اکثره د شمال طبیعت جامع او د شمال خلکو د ما په ذهن باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده. زه له خرنې ډېر طفل وتلی یم، 7 به وم. او دوم دا چې په خرنه کې هغه د ژوند جموجوش چې په شمالي حوزه کې و، په هغه وخت کې زه طفل وم، هغه جموجوش په ځای کې نه و. کلی و، خاورې وې، دوړې وې، د ژوند داسې هنګامه په کې نه وه چې ما ډېر تشویق کړي. خو بیا هم زه طفل وم، شاید د روش سنت هلته رسېدلی وای، ممکن ما تغییر کړی وای.
منل لایق صاحب، زوی مو چې کوم وضاحت په کتاب کې کړی ده، په هغه کې د شعرونو په ارتباط باندې او ستاسو د لیکنو په ارتباط باندې ستاسو د وسواس خبره کړې ده چې په بیا بیا خپل شعرونه ګوره، او اته داسې هم سوي دي چې د دوم چاپ لپاره مو بیا په هغه کې تغیرات راوستي دي، او دا د دې باعث هم سوي ده چې ستاسو ځینې لیکنې تر اوسه پورې لا نه دي چاپ سوي. امکان لري د دوی خبره به سمه وي، تاسو ته به معلومه وي. دا راته ووایاست چې په مجموع کې مو تر اوسه پورې څومره شعري ټولګې چاپ سوي دي او څومره نه
واقعا هم دغه سره کار ولې چې خپل آثار دوباره چاپوم، یا دریم ورې چاپوم، یا څوک رمان غوښتنه کوي چې موږ به چاپ کو، نو ما سره تشویشي زوین دا یو رې ګوره. په هغه کې لاس هم ځینې کلمات بدلوم، خو لکه د ما زوی چې په مقدمه د ما د کتاب کې لیکلي، هغه صحیح ده چې زه محتوی ته تغییر نه ورکوم، لیکن الفاظ و کلماتو که دی معنا دی خرا سعی دی باره لاسو همه. کم آثار چه ما چاپ کلی دی دی چونغر شروع ده، بیا ما کگدهی پس غند کگدهی تر نمولن دیو کتاب دی نملی نی چاپ دی باره هن تواسه و پا پتر علتا چاپ سه. یو بلا سر دی یادون و درموندون و پنو، اگه تقریبا زیاد دی ما سیاسی افکار مناکس کلی دی. یو بل کتاب دی ما چه دی ما دی اشعار و لمنزه، شاید زین اشعار انتخاب کلی دی شپیلهی پنو پدیلی که چاپ سه و خماتا منصوب ده دو ما اثر دی بل چند است بکه یو بل اثر پنوم ده بادبان در ایش ربا که مالی کلی ده یو شایز لرما پنوم ده مرد از کوهستان چه رومان ده پا در ایش ربا که لیکل سوی ده اغد اغد سور ده انقلاب طول گزارش ده لیکن ده هیرو او اساسی قهرمان یو مجاهد ده دیر وقت حتی کلا کلا خارجی لیکوالانو چه ده اساس راشناسی ویده نده چپ سوی ده دلچسپ ده پا خاطر چپ ده مشهور سوی ده پا ده که زین امریکایی لیکوالانو هم تبصیری کلی و نوشتی کلی او ده هالیوت خلکو هم ماتا مکاتیب را لیگلی چه اغا بنا ما پا ارشیف که موجود دی چه زده داستان پا دیخی و پلورم او اغا ده فلم سی خو ما البته دا موافقه و نکره او علتم داو چه دا داستان نو تکمیل سوی تروس هم لا نده تکمیل سوی دوام لری لکه ده سور ده انقلاب جریان چه لا هم ده دا ادامه لری نو دا ده و او بل یو اثر لرما په نوم د سندرې په سوي واټونو کې چې د سږ کال په دې اوایلو کې چاپ سه بل د عباسین سپیدې په نوم زه یو نثري اثر لرم چې زیاتره شاعرانه ده تر دې چې ډېرو جدي مسایلو باندې خبرې وسي او دا کتاب یو ډېر نیکبخته کتاب و په ډېرو ژبو کې ترجمه سه بل غرونه او کساتونو په نوم زه یو رومان لرمه چې هغه د اندراب په دره باندې لیکل سوی په دري ژبې فرهنګ او د هغوی په سیمو باندې لیکن په پښتو ژبه کې ده او بل د مریانو د سرود په نوم زه یو کتاب لرم زه امیدوار یم چې په دې میاشت کې یا په دې بله میاشت کې دا به چاپ ته ورسیږي هغه آماده ده او دا د ما د ډېرو اوږدو شعرونو قصایدو هم عروضي قصاید هم غیر عروضي قصایدو یو مجموعه ده او په دې کې د ما هغه اساسي تفکر په سیاست کې په جامعه کې په تاریخ کې په ادبیاتو کې منعکس سوی ده او یو بل هم دغسې په دري ژبه کې ده په نوم د عقاب ګم شده البته هغه هم په خپل نویو او پخوانیو شعرنانوي شعرونو په وزن کې لیکل سوی ده مطالب یې ډېر مدرن دي او البته انتقادي خو یې هم ډېره پیاوړې ده
سندرې په سویو واټونو کې په همدې ټولګه به لایق صاحب خبرې وکړو او دا خو تیاره موجوده ده په دې کې مو څلوریزې دي غزلې دي او د چونغر ترانې دي د تاسو په نورو ټولګو کې به ازاده شاعري وه په دې کې ډېره کمه وه علت څه کېدی
دا خو داسې ده چې هغه شعرونه چې ما ازاد شعرونه لیکلي دي په کمي لحاظ ډېر پراخ وه او ډېر اوږده وو په دې کې اوږده شعرونه ما تجویز نه کړی تاسو رښتیا وایاستئ چې په دې کې ازاد شعرونه نشته که یو دوه قطې درې قطې تاسو صحیح وایاستئ
لایق صاحب تاسې د یو وزن خبره وکړه چې هغه ما خپله ایجاد کړی ده د دې وزن په حیثه کې یو څه خبرې راته وکړئ
کله چې زه وایم چې ما دا خپل وزن ایجاد کړی معنی یې دا نه ده چې دا نه عروضي ده او نه قوافي لري هم قوافي لري قاین قافیه لري او هم وزن لري لیکن دغه وزن هیچا نه ده استعمال کړی نو د لومړي ځل دپاره دا زه فکر کوم چې ما اختراع کړی که تصادفاً په تاریخ کې دا وزن چا استعمال کړی زلغنه خبرتیا نه لرم دې یو ملت ټول ادبیات مطالعه کول د ناممکناتو نه دي خو د مو په مطالعاتو کې دغه څه وزن نه و
لایق صاحب نمونه به راته وایس دغه وزن
ولې دا خوسته مثلا مارک په باره کې وند ښنه یو تفکر شيری مارګای هغه چې په زړه کې مینم لسی کله خپل لمبه ختمه کی سړی سي څه به پاتې شي د خاورو په نړۍ کې کپل مارک درنه هستی ویداسی یو مثال ورکړل سوی
لایق صاحب د ما منظور دغه اوزانو نه و چې تاسو ویل چې په دې کې ډېره شاعري ما کړې ده او تقریبا زما اختراع ده زما هغه وزن منظور و چې ځوانان پوسی چې دغه وزن تاسو ډېر کاروئ او تقریبا ستاسو اختراع ده
په یو شي باندې ډېر استمرار نه کوم کله چې وزن ایجاد کړم هته دغه آزاد وزنونه چې د ما وګورې یو بل ته نه دي ورته زه د دې دپاره چې د تاسې دغه اوسنۍ مرکه ډېر فني او مغلقو مسایلو ته لاړه نه شي خو د مثال په طور به زه تاسې ته وایم مثلا ما زه یو شعر لرم چې په غونډۍ باندې ولاړې ونې دا یو فورم ده او ډېر دلچسپه ده دا ټول شان اجتماعي توجیهات لري فلسفي توجیهات لري چې هغه د موږ د دې بحث نه ډېر وتلی کار ده
لایق صاحب یو شعر به د دې سندرې په سویو واټونو کې راته ووایاست او مرکه به په همدې پای ته ورسوو
دلته به یو شعر تاسو ته ولولم یو لیک شعر خوله د یار چینه ده د سپرغیو اورشیندونکې ده څڼې یې د تورو شپو کوڅه ده ورکوونکې ده خوځنده موسکا یې د بخمل شونډو په پاڼو کې یو بې غږه تندر او برېښنا ده خوځوونکې ده تېره شپه مې لار وه د مرمرو په غونډیو کې هاي هاي چې دا کوټګره دنیا څومره لمسوونکې ده. ما وی په ځانمرګې نیت به ورشم دوزخونو ته. زما ملا عادت وی دغه لاره غرقوونکې ده، او زړه وی تر قبول به یې زړه تقوا قربان کما. څنګه لیونۍ شوې؟ عقل وی دا شرمونکې ده. مینه د لایق، مینه د لایق یوازې یوه د وطن مینه، بله مینه تش یو تفنن ده غولونکې ده.
آزادی رادیو لوونه تر وو.